په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بادشاه درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه دروو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول خبرونو سرټکی پښتون شورینې غارزنګ نن په هرنای کې د بد امنۍ ضد جلسه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د متحده عربی اماراتو په سفر دی او بیګا تر ډرون برید وروسته په مسکو کې هوایی ډګر تړل شوی دی. د خبرونو تفصیل. نن پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان په هرنایي کې د ترهګرۍ بد امنۍ خلاف او د لادرکه کسانو موندلو لپاره احتجاجي جلسه کوي. د پی ټی ایم د بلوچستان څانګې پرون په بیان کې ویلي وو چې د هرنایي احتجاجي جلسې ته به د غورځنګ مشر منصور پښتین او نور مشران ویناګانې کوي. ټاکل شوی وه چې د احتجاجي جلسه د هرنایي په ګنج لوبغالي کې مازیګر 4 بجې پیل شي. په خبرپاڼه کې پی ټی ایم 4 غوښتنې کړي دي. په دې کې په پښتنو سیمو کې ریاستي پالیسي او طبیعت کتنه، د خالق داد بابر په وشنه کې د ککړو کسانو نیول، د پښتنو په سیمو کې میشتو خلکو ژوند خوندي کول، د سپریم کورټ او صوبایي کابینې فیصلو پر رڼا کې لټولو پښتنو بلوچ سیمو کې د اف سی سواک پوستې ختمول او ورک کسان په سمدستي توګه خوشي کول شامل دي. د پاکستان فوج او د بلوچستان حکومت لا په دې اړه سند دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې ټینګار کړی و چې امنیتي او استخباراتي ادارې له قانون سره سم کارونه کوي. نن د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په یو ورځني سفر متحده عربی اماراتو ته تللې ده. د بهرنیو چارو وزارت په ایکس چې مخکینی نوم یې ټویټر وو، د جولای په 10مه لیکل شوی چې هغه به د متحده عربی اماراتو بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید سره د دواړو خیزه اړیکو په اړه خبرې کوي. وزارت زیاته کړې چې بلاول بټو زرداری به د متحده عربی اماراتو ولسمشر محمد بن زاید النهیان سره د هغه د ورور د مړینې فاتحه هم کوي. د بلاول بټو زرداری د سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د چین مرستیال وزیر اعظم او د کمیونیست ګوند د مرکزی کمیټې غړی هی لیفینګ نن پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان په بیان کې ویلي چې د چین ولسمشر شی جن پینګ ځانګړی استازی او مرستیال وزیر اعظم به د جولای له 10مې څخه د اګست تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې وي. په بیان کې ویلي شوي چې نوموړی د چین پاکستان اقتصادي راهداري د پروژو پیلېدو لسمې کلیزې په مناسبت پلمانس غونډو کې ګډون کوي او د پاکستان له ولسمشر وزیر اعظم سره به ملاقاتونه هم کوي. د نوموړي سفر په ترس کې په اسلام آباد کې د جولای په 1 او د اګست په لومړۍ نیټه عمومي رخصتي اعلان شوې او تعلیمي ادارې دفترونه بانکونه او بازارونه به بند وي. د امریکا او طالبانو پلاوی د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلي او ټاکل شوي چې نن او سبا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو جینکو بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن له لورې او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د طالبانو په استازولۍ ګډون کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیګا دوحې ته د روانېدو پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې وویل چې د دوی د خبرو زیات پام به د نورو موضوعاتو تر څنګ د طالبانو په یو شمېر مشرانو د بندیزونو په لرې کولو وي.
په دې مجالسو کې به زموږ تمرکز د افغانستان په هغو شتمنیو باندې وي چې کنګل شوي دي. د امریکا له لورې چې د افغانستان حریم نقض کیږي د دې خبره به ورسره کوو.
بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشي توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. او د روسیې په پلازمینه مسکو کې بیګا تر ډرون برید وروسته په هغه ښار کې یو مصروف هوایي ډګر تړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینیو ځواکونو د هیواد په جنوب او ختیځ سیمو کې د روسیې خلاف په ځوابي عملیاتو کې پرمختګ ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د دفاع مرستیال وزیر هانا مالیار نن په ټیلیګرام لیکلي چې د کیف پوځیان په زپوریشیا سیمه کې د برندیانسک او ملیتوپول په لور ورو خو یقیني پرمختګ کوي. چارواکو په مسکو کې د دران برید رستو ونو کوفو هوائی ڈگر پارزی ڈبل تڑلے دے پدی برید کی اوتن زخمی شو او دو دفترون تا زیان رسیدلی وو. د دفاع وزارت ویلی چې د مسکو لپاسه یو دران یې وشته او دو خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې پریوتی دی. د دې اداو په خپلواک توګه پخلی نشي کېدی او کیف هم لا په دې اړه څه ندی ویلي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو اوریدونکو اوس پراشو رپورټونو ته خو په سر کې ورزو په کوټه کې خپل خبریال سمد شبنم را سره ټلیفون پلی کرا غل دے. شبنم صاحب تاسو سړی مشي وایو او تاسو هغه معلومات چې نن سهار مو زمونږ ملګری ګلایاس ته ورکړي وغه مو اوریدونکو ته اورول. سات په سات چې پختون ژغورنې غورزنګ نن په هرنایي کې جلسه کوي نو تاسو څلور بجې یاد کړې وي څلور خو دادی شوي دي نو موږ وی چې دا معلومات تازه کو تازه تاسو سره لړۍ زموږ لپاره چې دا جلسه شروع شوې ده په هرنایي کې یا شروع شوې وي نو څومره خلک پکې ګډون کوي او تر اوسه وته ویناګانې هم غني شوې دي کنه؟ شبنم صاحب
پله بچا سبز ما ژغور
او ها استاد وګ راځیوس
بچا سبز ما
مهربانی غو مرضی شبنم صاحب
بل مننه مننه بچا صاحب بل لکه تاسو څنګه وویل نو نن کوم د ارنایي جلسه چې و لږ شباب په مخ کې ما دا غورزنګ له غړو سره تماس ونیو نو هغه وایي چې جلسګات کم د غورزنګ غړي چې دی هغه را روان دي د جلوسونو په باندې کې او دوی دا هم راتول چې د غورزنګ په دې جلسه کې مرکزی قیادت چې دی هغه برخه اخلي نو دغه د پاره علي وزیر چې دی او منظور احمد پښتین چې دی هغه بلوچستان ته را رسیدلی وو اوس لیشبا مخ کې ما ته وویل چې منظور پښتین چې دی هغه د ډومیرې لپاره روان دی نو ډومیرې چې دا هغه د زیارت سره یو سیمه ده له هغه لوري را روان دی او علي وزیر چې دی نو هغه د سفرلیټ لخوا چې د جستګات را روان دي سفرلیټ چې بیا دی د ارنایي سیمه دا کم چې له کوټ څخه لار ورته دي نو د دې سیمه څخه د جلوس په بڼه کې دواړه چې دی هغه روان دي جستګات خو رسیدل نه دي تاسو یو درې منټه مخکې زما دغه تماسو نو نن چې دوی کوم جلسه کوي د دوی د بیانې تر مخه چې ریاستي تراګری نامنې بتخوري جمهوری ازادي او جبري يا پزور ورکیدلو په زيد بده نن دا جلسه کوي او د جلسه ته به صوبایي قیادت هم خپل ویناوي کوي د دې سربزه دا هم چې ارنایي سیمه چې دا د کویلي یا د سکرو ډیر قانون لري دوی دا هم وایي چې دته د پوت کم ډرون کیمري چې دی راګرځي او په خلکو کې دا شخ پکړی دا نو د دې سره ډیر قانون چې دی هغه باندې سوي هم دی او دي هغه بیا کار سوي دي بل دوی دا وایي چې لپلور لسیزو د پښتون وطن یا د پښتنو کمیسیون چې دی دلته ریاستي د تراګری روانه ده نامنی سره د سیمه مخامخ ده او خلک تشتول کیږي او بیا په بدل کې پیسې ځنه خپل کیږي بیا د دې درڅنګ د دې یو بل غشتنم ده چې د غورزان ځینې غړي چې دی هغه په جبري تور وړل سوي دي نو په هغه کې د سند د غورزان د سند مشر نور الله ترين او دغه کمل لاس کا سرجری اغه دا غوی د پښکر د لو غشتنه هم دی کوي او سره دوی څلور غشتنی حکومت ته شدي چې د ارنایي په ګډون په ټولو پښتنو سیمه کې چې کومه د ریاست لخوا ناوړه چلند روان دی یا ناوړه پالیسی د دات ختم کړل سي او د خالق بابر قاتلان دي ونی وست د انصاف ورکول سي. خالق بابر د سي څو میاشتې مخکې د پوت سره یا د ملشی سره په یو اپریشن یا عملیات محل د ډز په نتیجه کې مړ شو نو هغه وخت یې ویلی و چې خالق بابر خپلوان او د پی ټی ایم غړو چې دا به ګنا دی او د کور راوتلو وشتل سو خو پوت بیا ویل چې دلته د عملیات روان او د عملیات په نتیجه کې دا وشتل سو دی بل غوښتنه د دوی دغه هم ده چې خلکو ته دی بل
او ما ویل چې دغه تا د دې غوښتنې خو تاسو مونږ ته وختي هم ویل وی اوسم بیا تکرار کړی خو بیا دغه تا چې کوم د پوز چارواکي دي یا د ریاستي دارو کوم استاد دي غوي بیا د دې غوښتنې په جواب کې څه ویل دي تاسو معلومات لري کې لند راته وای
ا بله بچه سب وقت پر وقت دغه پیش کیږي او دغه غشتنی دوی له حکومت کوي له پوز کوي خو پوز د دې دغه تورونو په اړه تر اوسه هیڅ هم نه دی ویلي خو وقت پر وقت یا تیر وختونو کې دغه وای چې دلته پوز چې دی هغه د وسلوالو پر ضد د عملیات کوي
خا د تاسو دوه مخک خان یو منظور پښتین دی د غورزنګ مشر دی بل د مخک علي وزیر دی لبیلا بیر لارو دی هڅه کوي چې دغه تورسی دغه جلسګاه تورسی هر نایتا چې کوم ځای کې جلسه ده مخک مونږ کتلو چې په دغه سیمه کې چې بکل دی غختل چې جلسې ته لاړ شي یا د غونډه کې شرکت وکړي د دوی لارې به تړل کېدی دوی به نه پرې خودل کېدل چې هغه ځای ته دی ورسی او ویناو کې یا په جلسه کې ګډون وکړي نن سر نن سر معلومات لري چې دوی ته لارې خلاصې دي دوی په اسانه کول شي په خلاص مټ هلته
او بله ماشام داسې پر سوشل ټولنیزو رسنیو باندې داسې ویډیو هم راغله چې هغه د منظر پښتین چې دی هغه د جلوس په بڼه کې روان دی نو دغه د سفرلیټ کومه لاره چې ده هرنایي دلته یو وخت کې داسې و چې ما له خلکو پوښتنه وکړه چې هغه دلته په دې لاره کې مینونه شخ کړل شوي دي نو موږ سفر نه سو ور باندې کولای د میلې داسې یو بل لار د چاغه مخبله کړی ده خو کله چې ما نن له غورزنګ له غړو پښتل نو هغه وایي چې د جلوس په بڼه کې روان دي نو داسې تر اوسه پورې هیڅ خبر نه دی راغلی او نه د غورزنګ غړو ویل دي چې په لارو کې د دې په لارو کې پنده چول شوی
سم ده ډیره مننه سمد شبنم له کوټې موږ معلومات راکول په هرنایي کې نن جلسه سلور بجیا دکړې وی خلام پهل شوی نه دا منظور پښتین ولی وزیر او د نور ملګری جلسې تر روان دي ځانونه ال تر سوي تاسو په دې اړه بیا نور معلومات په خپل راتلونکو خبرونو کې درکو اوس یو بل موضوع چې غم د بلوچستان دا ال ته په پښتون میشته سیمه کلاس اف الله کې اوسنۍ بارانونو کورونو او کښتونو یا فصلونو ته زیان اړولې ده د ضلع مرستیال کمشنر مشال لیو ته سره په خبرو کې دا وکړی چې غیزمنو کورنیو ته پر وخت مرستې رسولی دي بلخو د پښین کروندګر پریشان دي چې د جولای اتیشتمه تیز باران د دوی د انګورو خټکی او ټماټرو فصلونه ویجاړ کړی دي او د بیا حکومت د مرستې غوښتنه هم کړې ده نو په دغه اړه هم معلومات له سمد شبنما په دې راپورټ کې اخلو
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کلاسپلا اخترزی مندو کلی الادادزی ګواله درزی او خسنوب سیمو کې د وشتم جولای ورشتونو کورونو او کښتونو ته زیان اړولې د یاد سیمې د اخترزی وسیدونکو مسعود خان د وشتم جولای د ورشتونو په اړه څه داسې وایي
په دې باران شو په دې باران کې دلته هم چې نیوز راورې شوی په نیازه کې بیا باندې څنګه کور ته نه تلل برنه شپه مې په لار شوی په کورو باندې نو تل کېدی دغه دومره وبر غل کېدی چې روډ بندو سره نو د یو چا باندې ثابت نه دی نو ته په فلاله سهار سمور د علاقې کتل کېدی بالکل د الله په قدرت پاتې شوی کنن دا بالکل زموږ زمير کښ نه منل دوی د وبو پر تاسو کې دوی د په کورونو نو تل کې د جلات غا د آزاد ماما غا د زنان ګور ته تعالی او د کورونو راستلې په تعالی
د کلاسی پلان مرستیال کمشنر لیاقت کاکړ مشال لیډو ټول چې په یادو سیمه کې د ورشتونو لقبل اغیزمنو کورونی سره د پیډیمی پمرستا پر وخت کومه کړی
د اختر مخ کې سواران وسلو هغه کې یو ماند کې اوبراله تار کې یو د څلس کلن شنه پکې دوب سلو هغه پکې وفات سلو بیا انتظامی او پیډیمی په اپریشن باندې هغه خاصه پیدا کده شپې په درې بجې هغه مړه وکړي بیا د اختر بعد اوس یو هفته ولا شپې کې مسلسل بارانونه کېږي پر مختلفو سایډو باندې خو هغه غتره شدت نه لري چې یا کورو ته تاوان ورسولی دی یا انسانان ته رسولی دی الیازا په خسنوب او په اخترزی او په دغه څو علاقو کې په څو تل ډېر تاوان ورسولی دی کم کم ځای ته د کورو دیوالونو یو شی مې ونړولی یا کمرې ننړولی وي او ډیسټریکټ اډمنستریشن دا وو مرسته کړې ده خېمې مې ورکړې دي راستن مې ورکړې دي برتن مې ورکړې دي کم سامانونه د مشت رستا هغه مې ورکړې دي نورې لارې وو دا علاقې خلاصې دي
د پښین سیمه کروندګرو مشالې ډټول چې دا تشتم جولای ورشتونو د دوی د انګورو خټکی او ټماټور کښتونو ته زیان اړولې دا یاد سیمه د کرین ادارې وغړي منظور احمد مشال لیډټول چې په پښین کې د تیر کال په پرتله سږ کال ورشتونه لښسوي دا غو خبره چې بیا هم هغه کښتونه ته بزیان ورسوي ل کوم کښتونه چې د ورشتو بو وتلو لارې نه وي
دا کمالیا بارانونو چې اوس ټول پښین په ځل کې دا خاص تور زموږ سیمه کې و انګور ته تاوان ورسوي بل وخت کې تا او زموږ کې کانت تاوان رسېږي انګور ته په دا تاوان رسېږي چې دا باران پر انګورو باندې وسلو د انګور په تاره زموږ خوب زړه کښتکاري د پرزرو طریقو مې کړلې دي نو په انګورو کښې هوا نه رسېږي چې دا اوبه وڅښي د دا اوبه د انګورو سره پر انګورو باندې د اوبو د ودې د انګور خراب شي او د هغه رقم زموږ خټکي دي چې په پالیزو کښې زموږ د پالیزو دپاره نکاسي آب یو طریقه نه شته چې دا اوبه ووځي اوسه پورې زموږ سروې نه ده مکمله خو در پروش کال به دا بارانونه ډېر کم دي او تاوانونه یې در پروش کال ته به ډېر زیات کم
د بلوچستان د طبعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډي ایم ویاند مقبول جعفر مشال ریډو ته وویل چې له 19 جون څخه تر 19 جولای پورې د ورښتونو له کبله په بلوچستان کې لس کسان مړه 14 ژوبل او 230 کورونه اغېزمن سوي دي بلخوا په پاکستان کې د طبعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ان ډي ایم ای د جولای پر 18 په خپل بیان کې ویلي چې له 18 جولای څخه تر 30 جولای پورې به د هیواد په یو شمېر سیمو کې د بادونو او ورښتونو لړۍ روانه وي صمد شبنم مشال ریډیو کوټه
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ
په داسې حال کې چې سږ اوړی د پاکستان هوا د تیرو کلونو پرتله زخته ګرمه ده د هوا پیژندنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې موسمی یا اقلیمی بدلون به په راتلونکي کې په آسیایي هیوادونو کې له هوا سره تړلې مسلې نورې هم پیچلې کړي د دې سازمان په خبره له دې امله هغه هیوادونه ښایي د خوړو د کمښت له ستونزو سره هم مخامخ شي په پاکستان کې د محلویتي چارو ځینې پوهان وایي د موسمی بدلون اثراتو کمولو لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده چې مهم هغه یې د دوی په خبره د زیاتو ونو بوټو کرل دي دا پوهان همداراز وایي چې د چاپیریال د پاک ساتلو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم باید وشي لپی خبره د شبیر احمد جان رپورٹ
دا هوا پیژندنې نړیوال سازمان یا ڈبلیو ایم او خپل ورستی رپورٹ چې په 20 جولای خپور شوی ویلي چې شی هیوادونه د نور نړۍ پرتله د نړیوال تودوخ او موسمی بدلون ته ډیر مخامخ دي او تیر کال په شان ته سږ کال هم سیلابونه او بارانونه ډیر زیات شوي دي په دې اړه د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونی ګوټرس ویلي چې د نړۍ تودوخی دوره پای ته رسیدلې ده او اوس نړۍ د سخت ګرمۍ په لور روانه ده او دا ډیره خطرناکه ده د هوا پیژندنې نړیوال سازمان د چاپیریال دغه رپورٹ پاڑا پاکستان کے د ماحولیات او موسمی بدلون ماہر ڈاکٹر اکمل خان مشال لیڑو توائی چې حرارت د ټول نړۍ په شان د پاکستان هم په زیاتې دو دی کم چې د نیخنی وړ خبر ده
په هوا کې هغه گیسونه نور چې کم دی دا چې کم راځي او واپس زید شپې دا دی رای سارې نو هغه سره ټیمپریچر رایز کیږي تیر کال چې مونږ گلگت بلتستان کې یو رپورٹ جوړ کړو ال تاسو ته دا پته لګی دا چې د گلگت بلتستان ټیمپریچر هم سیوا کیږي او پای کې د روز ټیمپریچر په نسبت د شپې ټیمپریچر چې کم دی هغه نیم ډیګری راوند اباؤټ الګ زیات سیوا کیږي دا خطرناک خبره ده دا د بوټو لپاره د خوراک لپاره هم خطرناک ده دې سره د ګلیشیر په مزه مزه میډ کیږي نو د دې یو شانتي افیکټ دی او دا چې په اچانک ټیمپریچر رای سره کدا خدای مکلس رځي یا دوه هفتې شنو د دې بیا سدا او بیا ډیر لوی تباہی راولي په دې فلډس کې او په دې فلش فلډس کې چې کم مونږ په دې علاقو کې ګورو
دا چاپیریال نړیوال سازمان خپل رپورٹ کې دا هم کی چروانی گرمی او نړیوال تودوخ لوجی یواز د پاکستان او زرا گلیشیرز یا پغرونو کنگل شوی د وور غټان او شپک دیرش د وور ډنڈونه یا جیلونه د ویلیکیدو او ختمیدو یره ده کم چې پخکه تسمو کې د غټو سیلاونو سبب ګرځې دي شي د پاکستان د موسمیات محکمه په خوانی چرواکی او د ماحولیات ماهر مشتاق شاوی چې د گلیشیرز ویلیکیدو نه علاوه نور هم ډیر منفی اغیز دي
خاص کر پاکستان او یورپ کې تاسو وګورئ یورپ کې د ډیر زیاته ګرمي پرې وتا پاکستان هم کې تاسو دا جون او جولای وګورئ نو نه قابل برداشت ګرمي ده نمی چې سمره سیوا دا یا دا ان ایکسپیکټډ باران شو قبل کل چې کوم سیلابونه راغو سن کې دا کې هغه تاسو وګورئ سواد کې چې به شو شو دا ټول د دې منفی اثراتي بلدا چې د دان د زمکه کې کوم یو بیا ډیر زیاته لاندې یا بیا فصلونه چې بیا مختلف فروټ او فصلونه چې هغه د ټول اګریکلچر هیلث او جنرل کلایمیټ انرژي د ټول باندې د اثرات ورسېږي
نو موږ وايي په نړیواله کچه چې کمی سیړنې شوي سږ کال د ټول زیات ګرم ترین کال دی او د دې د اثراتونو د ځان بچ کولو او د دې اثرات کمون لپاره ځانونه او خپل ژوند داسې تیر کړو چې موسمی تودوخ نور سیوا نشي
د دې کوم بچاو د دانشي کې د جنن مونږ میشن درو سبان د هر څه ټیک شي نه میشن درې دیشي او نه د هغه اثرات تاسو زر ختمې دیشي صرف او صرف اډاپټیبلیټی چې مونږ هر شي سره ځان اډاپټ کو د کلائمټ چینج سره او خپل ژوند د دې مطابق تیرولو طریقې زده کو اوس پورې سلسله کې اس کار نه دیشي
نړیوال د هوا پیژندنې یا موسمیاتو نړیوال سازمان تر مخه د نړۍ تودوخ او موسمی بدلون لوجي پاکستان کې تیر کال ریکارډ د پشکال بارانونه شو چې په سلګونو کسانې وجلې او بې کوره کړي وو ودانو پټو او فصلونو ته هم ډېر زیان اړولی وو چې خوشا $15 اربع وو او روان کال هم د ضرورت نه سوا بارانونه روان دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان شماریاتو ادارې د جولای شپږشتمې په خپل رپورټ کې ویلي چې په هغه هیواد کې د جون او جولای په میاشتو کې د خوراکي توکو او دراز د بجلی او ګیس په نرخونو کې اضافه شوې ده په رپورټ کې زیاته شوې یوازې د جولای په اخرنۍ اونۍ کې د ګرانۍ شرح څه باندې 9% ته لوړه شوه بلخوا عام خلک د ګرانۍ له لاسه پریشان دي وایي چې حکومت یې د دغه مسلې په غم کې نه دی یا نه حلول غواړي په داسې کې د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وایي د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د پاکستان د پور تړون د دې هیواد مالی ستونزې په دوامداره توګه نشي حلولی پر دې موضوع د فرخندې صد رپورټ چې د سوات د یو اوسیدونکي له خبرو پیلېږي
دا د سوات اوسیدونکي واجد علی خان دی چې وایي معاش نه زیاتیږي خو البته د کور خرڅ هره ورځ زیاتیږي واجد علی په سوات کې خپل یو وړوکی کاروبار لري نوموړی وایي یو خوا حکومت بجلی ګیس او خوراکي توکي ګرانوي نو بل خوا ځینې خلک ذخیره اندوزي کوي چې له وجې په مارکیټ کې مصنوعي ګرانی هم وخت په وخت راځي
بجلی او مصنوعی گرانی جوڑے ذخیرہ اندوزی بکی جدا شروع شی نو دا مصنوعی کما گرانی چې دنه دامن تلګ پیچیدگی جوړی
دا پاکستان د شماریاتو ادارې پاکستان بیورو اف سټټیسټکس د شمیرو لمخې په تیرو دوو میاشتو کې د اونۍ په حساب گرانی د تیرو دوو کلونو په پرتله زیاته شوې ده دغه ادارې وایي د جولای تر شپږشتمې پورې د خوراکي شیانو په بایو کې د اونۍ په حساب نږدې 0% زیاتوالی راغلی دا شان د جولای په میاشت کې د بجلی په بیلونو کې نږدې 21% او د ګیس په نرخ نو کې 0.12 زیاتوالی راغلی دی د 400 د خوراکي توکو یو دکاندار جاوید اقبال مشال ریډیو ته وایي د هر سیس بیال وړ شوې د اوسو کې د تپوس نشتا
پر دوکا د نسل جوس په جنو هغه په 140 ملوي دا هغه 350 د لړی د ډبل نم زیات شو کنه چې خلک راځي جنو یو کس په جید پر دوکا یو 5 کې جی یو ائټم راځته مطلب شو ګر کنه هغه اوس 2 تر راغلی لا 3 کې جی تر راغلی مطلب خپل
د شماریاتو د ادارې د 19 راپور لمخې د جولای په اخیری اونۍ کې د سبزیانو وړو تورو چایو وریجو ګوړې د چرګانو او د کیس په شمول د سیګریټو په بایو کې زیاتوالی راغلی او دا هم هغه شیان دي چې د تیر 2022 کال د جولای په میاشت کې هم ګران شوي وو د 400 نګین بیبي چې د کشیده کاری کار کوي وایي اوس یې گزاره ډیره په ګران کیږي او دغه حال د زیاترو کورنۍ وته دا په داسې حال کې دا چې د جولای پر 12 د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف پاکستان ته د 3 ارب امریکایي ډالرو د پور ورکول منظور کړل او له دغې وروسته د جولای پر 14 د خزانې وزیر ساګډار په خپله ټویټر پاڼه په ویډیویي خبرو کې اعلان وکړ چې د آی ایم ایف لخوا ورته 1.2 ارب ډالر ورکړل شول او هڅه کوي چې د هیواد اقتصادي مسلې هواری کړي او ګرانی راکم کړي خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان د اقتصادي مسلو دغه یو لنډمهاله حل دی د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد د سانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه مشال ریډیو ته وایي له دغه سره ګرانی په دوامداره توګه نشي کمی دی
دغه ټول د ټول غټ شر دایې پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه وخت وفاقي حکومت هم په هغه کال له آی ایم ایف سره د شپږ ارب ډالرو د درې کلن پور تړون لاسلیک کړی و.
د فرخندې صدر رپورټ د جولای نه هم چې هم نن دا په د انسانانو د کاچاک یا هیومن ټرافیکینګ چې ورته وایي د هغې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي حکومتونه قانون نافذونکي ادارې او مدني ټولنې د انسانانو د کاچاک د مخنیوي په چارو کې باید مرسته وکړي. په پاکستان کې هم هر کال د انسانانو د کاچاک پیښې رپورټ کیږي. ځینې یې هغه هم دي چې په خطرناکو غلو لارو بهر هیوادونو ته د وتلو په هڅه کې یو شمېر کسان ژوند له لاسه ورکړي. ځینې بیا په لارو کې ورک شي او د مړ ژوندي پته نه لګي. دا چې د هغوی کورنۍ له کوم تکلیف سره مخامخې وي په دې اړه د شاهنواز ترکزي رپورټ چې د باجوړ له نجیب الله سره پکې خبرې کړې دي. د هغه یو ورور او یو یې د تر زوی د اروپا په لارو کې دا مهال ورک دي. راځئ دا رپورټ واورو.
ملګری ملتونه وایي خلک باید د هیومن ټرافیکینګ یا انساني قاچاق نه خبر وي چې دغه ګینه جرم دی. دوی په ناقانون لارو د ملک نه بهر تلونکو د مخنیوي یا انساني قاچاق د مخنیوي د نړیوالې ورځ په حواله سره زیاته کړې. قانون عملي کوونکي ادارې، حکومتونه، سماجي تنظیمونه او د عوامي خدمتونو ادارې باید د دغه عمل مخنیوي وکړي. هغه خلک چې بنا قانون نه لارو د پاکستان نه بهر هیوادونو ته ځي زیاتره پکې په لارو کې مړ شوي هم دي یا په لارو کې د ځینو هیوادونو سرحدي پولیسو نیولي او بندیخانو کې اچولي. خو ځینې پکې بیا داسې هم شته دي چې هغه ورک دي. لکه د باجوړ دراغګانو یو اوسیدونکو نجیب الله مشاد رډیو ته وویل کشر ورور عباس خان او د تر زوی سهیل خان په لیبیا هیواد کې ورک شوی.
تقریبا دا د 25/9/2020 باندې دا د کور نه وتی لاهور ته تللی و. هغه ځنه فلایټ د سهیل د لاهور نه فلایټ په 28/9/2020 باندې او د عباس بیا په 12/10/2020 باندې د اسلام آباد نه فلایټ لیبیا ته. د عباس عمر تقریبا 18 سال او د سهیل 16 سال فورې. سهیل فوم کې او عباس په میټرک کې لیبیا کې او تقریبا د 24 دسمبر د 20 سفوري الته او 25 باندې اوس زمون رابطه وشوله. دا غن رستو دی تر نننې ورځې فورې غایب دي.
د نجیب الله په خبره دوی د لیبیا نه بیا اټلی نومې هیواد تتلل. د لیبیا نه دوی د ایجنټانو یا قاچاق کوونکو سره خبره کړې وه چې په ناقانونه لارو بځي. خو د رابطې د ختمېدو وروسته دوی هیڅ نه دي خبر چې عباس خان او سهیل خان اوس چیرته دي. د امریکایي حکومت په پاڼه state.gov باندې دوی د 2022 پورې د پاکستان رپورټ جاری کړی چې تر مخې په 2021 کې د پولیسو سره 22,250 د انساني ټرافیکینګ یا قاچاق رپورټونه درج شوي. ولې په 2020 کال کې دغه شان 22,000 کیسونه درج شوي. د پاڼې د خبر تر مخې پاکستان کې د انساني قاچاق ضد مختلف ادارې کار هم کوي. ولې ځینې قوانین هم شته خو بیا هم قاچاق باوجود دی چې د مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کیږي روان دی. دوی په خپل رپورټ کې دا سندي ښایلي چې ګنې دغه قاچاق د ملک دننه څومره کیږي او بیا د ملک نه بهر هیوادونو ته څومره کیږي. دوی په خپل رپورټ کې زیاته کړي دغه کې ښځې په ګڼ شمېر کې دي. سړي ورپسې په دویم نمبر او وروستو ورپسې کم عمره هلکان او جنکۍ هم شامل دي چې په ناقانونه ډول د یو ځای نه بل ځای ته بوتلل کیږي. نجیب الله خان مشاره ورته وویل دوی ته معلومه وه چې په ناقانونه لارو بهر هیوادونو ته تک د خطرې کار دی. خو دې منی چې غلطي ورنه شوي د دواړو په تک او وروستو په لټونې څومره خرڅونه شوي. نجیب الله وویل
دا سره چې خرچه خو په دې باندې زمونږ هغه ټیم مطابق راتلله د 15-15 16 لک روپۍ د یوټلی فورې راتلله. بس مونږ ودا وو چې مونږ سره دوکه وشوله. د نن علاوه نورې خرچې هم زمونږ ډېرې زیاتې وشولې او نور هم لګي وو. یو ځې ته تک بل ځې ته تک نن سبا تاسو ته خلک ګرانې فتح ته خپله او زمونږ د دې چې کومه رابطه ده د عباس او د سهیل او د نننۍ ورځې پورې ورک دي. د ایجنټانو هم د خپلې دغه وینا ده چې دا به نن را پیدا کېږي سبا به را پیدا کېږي حتی دا چې دارې درې
هم نن د جولای په 13 هر کال د انساني قاچاق د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کیږي. د ملګری ملتونو په پاڼه د کلي شوی دغه شان خلک چې ناقانونه ډول بهر هیوادونو ته ځي نو د مخنیوي لپاره په کار ده چې دوی ته ورپیښې ستونزې هوارې شي. لکه هغوی که د غربت یا د کومې بلې وجې نه ځي نو باید هغه مسله ورته هواره شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو دا زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه نن پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان په هرنایي کې د امن په نوم یوه جلسه کوي. زموږ خبریال لږه شېبه مخکې موږ ته وویل په ټلیفون راته وویل چې منظور پښتین چې د غورځنګ مشر دی او د یو بل مخکښ علي وزیر دغه جلسې ته پر لاره دي او د وویل چې د غورځنګ ځای غړي وایي چې هغوی به جلسې ته په رسېدو کې کامیاب شي او بیا به خپلې ویناګانې وکړي. د چین مرستیال وزیر اعظم او د کمیونیسټ ګوند د مرکزي کمیټه غړی هی لیفینګ نن پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په بیان کې ویلي چې د چین د ولسمشر شي جن پینګ ځانګړی استازی او مرستیال وزیر اعظم به د جولای له 1 څخه د اگست تر لومړۍ نیټې په پاکستان کې وي. د بیان تر مخه د نوموړی د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک د پروژو پیریدو لسمې کلیزې په مناسبت په لمانځه غونډو کې ګډون کوي او د پاکستان له ولسمشر وزیر اعظم سره به لید کاته وکړي. نن د جولای 1 د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په یو ورځني سفر متحده عربي اماراتو ته تللی دی. د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس چې مخکینی نوم یې ټویټر و د جولای 1 ولیکل چې زرداری بټو بلاول به د متحده عربي اماراتو له بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید سره د دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي. وزارت زیاته کړې چې زرداری به د متحده عربي اماراتو ولسمشر محمد بن زاید ال نهیان سره هم ګوري او دغه د ورور د مړینې فاتحه به ورته کوي. د بلاول بټو زرداری سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اوس په درته اوریدونکو د مشال مرکه 19 پروګرام وړاندې کوو. د دې اونۍ په خپرونه کې د ځینو برتانیا میشتو پښتنو د ژوند او کار په اړه د غوی خبرې اوري. د دې اونۍ د خبرونه عبدالحی کاکړ جوړه کړې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غینا پس په ډیستریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو د مشال مرکه کې د عبدالحی کاکړ سلام او مننه. نننۍ مرکه له پخوانیو هغو څخه مختلفه وي ځکه نن په کې په لندن کې له هغو ځینو پښتنو سره بحث کړي چې هم هلته ژوند کوي. دوی له کوم چیلنجونو سره مخامخ دي، هلته خوشاله دي کنه دي، په خپل وطن په څومره غمجن دي او په ټولنه کې څومره جذب سوي دي، دا ټول به بحث کوو. راځي ورته غوښتو.
مو خدل ته په لندن کې یو او لندن کې دلته یو حجره د سیاسف خان جوړه کړې ده. دا حجره بالکل د پښتنو حجره ده. زموږ د پارم د حیرانی خبره وه. شغټ ځای دی، بلیډ دی، په کې ځوانان راځي کښېني او هغه دلته ټوکی کوي په سیاست، پر ټولنیزو چارو، پر هر څه باندې. وخت نا وخت وینم دغسې یو پلان دی، داسې ننم جوړ شوی دی. دلته به یو وړوکی بحث وکړو او بحث د پښتنو ژوند چې دلته په لندن کې دی هغه څنګه دی او دلته څومره چې موږ سره ملګري دي دا ټول مسلکي تکړه تعلیم یافته یو خپل یو پس منظر یا بیکګراوند لري. پیل به له تاسو څخه وکړو، بیا هم تاسو که خپل نوم.
زما نوم ریم شاه دی او زه د سوار سره.
اسلام خان دی او زه د دیر سره.
زما نوم فاروق دی او زه د دیر سره.
زما نوم زاهد شاه دی او زه د خور سره تعلق سره.
زما نوم زیب خان دی او زه د دیر سره تعلق سره.
شپل به له تاسو زخه کریم شاه سي. تاسو چې کله اول ځل راغلی وای تاسو د پاره هغه کم کلچرل شوک ورته وای آیا وای کنو او کوونو هغه په کم شکل؟
زما خودل تقریبا سلیر شکال و شو راغلم او چراغلم نو دلتا چدنو انگلینڈ چونکه یو د جبه یغ دومره زیات مسله هم نه ولکه څنګه نور یورپی ملکونه ځکه چاله تک پسا سنسا عالم په انګلیش او دغه سره دغه وابستو نور په د انګلیش کلچر چې کوم دی نو اوبیسلی لکه مطلب زموږ د پاره یو نوې دغه لکه د دې ناسته پاستا یا د دې طریقه کار خلک څنګه کارونه کوي یا څنګه کې نی پاسي یا څنګه دغه نو هغه زموږ د وطن د غینه پای کې ډېر غټ جات فرق ولکه مطلب دغه یو دغه چې دی نو احساس چې کوم دی هغه موږ ته وشو. دا وه چې دلته بجلی نه ځي، دلته کې د ګیس لوډ شیډنګ نه وي، دلته کې چې چرته تلل را تللی لکه مطلب ټرین دی، بسونه دي او ډېر زیات سهولیات و کم چې زموږ په وطن کې نه وو. د کارونو په حواله باندې چیرې لکه یو ځای ته کار لتللی په وخت للی په وخت واپس راتللی او نور ټول خپل کارونه چې دي چې څه کول یا په خپله باندې کول دا ټولې خبرې.
اسلام خان تاسو بیرسټر یې تاسو له دیر راغلی وای کنه چیلنجنګ یو ماحول ستاسو د پاره دا ډیر شاکینګ ځای اوسې تاسو له دیر راځي یو ډایرکټ لندن ته راځي
کله د پېښور نه رالم نو دا د 2020 خبره ده د جون میاشت وه او زه چې ما په دې ملک کې هیڅوک نه پېژاندم نو زه په ایرپورټ کې شوم او ما په ایل ایل بی کې ایډمیشن کړی و د یونیورسټی نیوم او یونیورسټی آف بکینګم نو هغه د لندن نه ډیر بار وه نو د ایرپورټ نه چې زه تلم نو ډیر په تپوسونو لاړم بس مې راونیو بیا د بس نه بعد چې کوم دی یو ځای کې بس کوس کړم بیا مې بیا تپوسونه شروع کړل یونیورسټی ته ما ځان ورساو چې یونیورسټی ته زه لاړم نو هلته خو چیلنجنګ دا خبره وه چې یو خو د انګریزانو ډیر ماحول و او آ ټایم کې ډیر زیات پاکستانیان هم نه دلته په هغې کې اورنۍ خبره چې کوم ماته ډېره مسله وه هغه د خوراک وه حلال خوراک به نه و چې څومره هم ریسټورنټ وي هغه بکینګم ټاون یو ځای و هغه بالکل تقریبا 100% د انګریزانو یو ټاون و په هغې کې ریسټورنټ هم چې کمې وي هغه زیات د انګریزانو وي نو د خوراک ډېره سیریس مسله به وه نو بیا به مونږ دا کول چې مونږ به دا کوم چې ویجیټیرین ورته وایي سبزی والا د دې یو پاکستانی دکان و د هغې کې کینونه به میلاوېده مونږ به هغه اخیستو بیا به روټۍ نه وه نو هغې ته به یو ټایم کې پیټا برډ وایو هغه به هم اخیستو په هغې به هم ګزاره کوله نو آ ټایم کې ډېر لږ داسې ماحول نه و چې څنګه نن سبا دی نن سبا خو که تاسو لنډن ته راشئ نو که ته پاکستانی نو تا ته پاکستان ښکاري او که د افغانستان یې نو بیا د هر د هر ملک د هر دغه خلک ریسټورنټ یې خوراکونه اویلیبل دي موبایل نوی نوی راوتی و مونږ به چې کله پاکستان سم خبرې کولې په بی ټی لاین به م کولې نو هغې کې به دا و چې چېرته په میاشت کې به م یو ځل خبرې وکړې یا په میاشت کې به م دوه ځله خبرې وکړې نو مونږ ته به پاکستان حالات داسې نه و چې څنګه اوس نن سبا په انټرنیټ او په فیسبوک او په دې واټساپ باندې تاسو کال کوئ بل خبره دا وه چې مونږ د پاکستان د سکولونو نه راغلي نو دلته چې کوم زموږ لیکچرران وو هغه ټول انګریزان وو نو دا غیو په جبه پویدل او بیا لکه سړی سره دا تش د غمی یو کنسن د سړی دای چې زبا د امتحانونو پاس کوم د سبق د پار راغلم نو ډیره خواري وا او ډیر کم پاکستانیان به مونږ سره ملاویدل دا غین علاوه چې کوم د پاکستان ته به مونږ په کال کې یو ځل تلو نو دغه چیلنجنګ وو هغې نه بعد چې کوم دی بیا د 2009 وروستو یا د 2002 وروستو خلک راتلل شروع کړلو چې دیو د خپل امیګریشن پالیسیانې نرمې کړې لیبر حکومتو نو هغو خلک دیو ته د کسانو ضرورت و نو په هغې کې بیا ډېر خلک رالو او ډېر پاکستانیان رالو افغانستان کې هم حالات ټیک نو د افغانستان هم ډېر خلک رالو نو بیا دا و چې یو داسې ماحول جوړ شو چې په کم کلي په کم ښار کې به تللی نو تا ته به حلال خوراک هم میلاوېده
ډېر خلک راغلي دي
دا داسې وشو چې کله ټوني بلیر په درې کم 2000 کې حکومت واغیست نو هغه حکومت ته کال دوه کې هغوی پالیسیانې جوړې کړې بیا به داسې 2003 نه وروستو هغوی خپل پالیسیانې نرمې کړې او هغې کې بیا په مختلف لیو خو افغانستان چې کوم حالات و هلته نوی نوی ټیکور شوی و په هغې کې دلته خلک ختم و هغوی ته بیا په کې اسالم کې یو امینسټي سکیم راغی چې په چا هم اپلیکیشنز او هوم آفیس کې پراته نو ټولو ته د ویزو یو حکومت یو پالیسی راوسته چې دې ټولو ته ویزې ورکړي نو هغه خلکو ته ویزې نو په هغې کې ډېر خلک دغه شو بیا د لیبر حکومت یو بل پالیسی جوړه کړه هغې ته به هایلی سکل مایګرنټ پالیسی ویله په هغې کې ډېر زیات زموږ د انډیا پاکستان بنګلادیش د دې نه ډېر زیات خلک رالو نو هغه کمیونټي بیا ورو ورو زیاته شوه او داسې یو دغه جوړ شو چې اوس هر کوڅه کې هر دغه کې تاسو ته ریسټورنټ هم میلاویږي تاسو ته جومات هم میلاویږي او هر څه شته دی نو اوس هغه شانتي چیلنجنګ ماحول نه دی.
فاروق خان راتو وایسي ستاسو څومره وخت دلته یې او تاسو چې اول راغلي وایي ستاسو دپاره اول یعنی څه دغه و؟
خاجي زما شپږ میاشتې شوې او زه په سکلډ ورکر وې زما راغلی یم دلته زه جاب کوم او زه چې کوم علاقې ته راغلی وم نو هغه هم څنګه چې هغوی خبره وکړه هغه د انګریزانو علاقه ده اول خوراک دا مسله وه ما سره فیملی هم راغلی لکه نو مسله نه خو بار ریسټورنټ چې دی نو لکه ما چې بالته وکړو هم په ګوګل ما سره ګاړی نو نو چې چرته بتلی نو آب حلال نه وو که او به نو بیا داسې وو چې لکه اوس نن سبا خو هر ځای کې ریسټورنټ دی خو خوند به نه وو. بیا بل چې دی نو دلته ترانسپورټ لکه زه خو هلته مونږ چې کلي نه چې راغلی وو هلته عدت شوی وو ګاډی به وایي کې به زور تلو دلته چې وو بیا به بس کې تلو هغې کې بیا هغه په وخت باندې تله که نه نو د ټایم ډېره پابندي وه او نور بیا کار په لحاظ باندې ماته دومره څه دغه نه وزه چې ما پاکستان کې به ما جواب کوو که نه اول ته به هم کپنی بار وینو هغې کې به هغه عادت په جوړ شوی وو چې میټینګ په وخت باندې او ډېر سیزونه به داسې ما شپږ میاشتې وشوې خو ډېر داسې څه راته نه دي فیل شوي.
تاسو که ووایاست ستاسو دپاره زیب خان څه یعنی تاسو کله راغلي او ستاسو دپاره تر ټولو چیلنجینګ یا اول دغه امپریشن هم څه وو؟
صحیح دی زما 17 ایئرز وشو چیلنجز ډېر په هغه ټایم کې زیات دا و چې دلته کمیونټي نه وه جوړه شوې لکه پښتنو چې څنګه اوس کمیونټي ده یا داسې نور لکه ایشین دغه دومره نه وو څنګه چې اوس دي او یو امیګریشن هم دومره نه وو آسان څومره چې اوس لکه آسان دی که نه چیلنجز خو د کلچر تبدیلی وه پکې که هر څه بدل وو دلته نور د پاکستان نه یا افغانستان نه پښتانه مرګري چې څوک راځي یوګې ته نو هغو ته مونږ دا وایو چې د ټیکنالوژي سکل زده کړه بیا راشه ځکه چې دلته زیات تر مرګري راشي نو بس هغه دغه یو دوه درې بیسک کارونه چې هغې باندې ریلای کوي او هغه د پاکستان انګلینډ ته راتلو هغه فایده هغه ته میلاو نه شي ځکه چې یو کس راځي دلته خو لایف ښه کول دپاره راځي که نه عدل تم راشي نو په داسې کارونو کې نښتي چې هغه دومره دغه ته نه ورکوي نو ټیکنالوژي ریلیټډ اوس دې کې مونږ هم کار شروع کړی دی لکه فری خلکو ته خایو او چې په ټیکنالوژي کې که سافټویر انجینیر جوړېدل لکه فاروق څنګه راغلی دی که نه سافټویر انجینیر
خبره وکړم لکه ماته د اسانۍ چې وو که نه نو زه چې اوس شاته وګورم نو ماته وو په دې باندې چې ما هلته لکه زه راتلم نو سټوډنټ یې واپس نو خو هغه ما ونه کړو ما زه خواري مې ډېره زیاته وکړه زه چې بیا په سکلډ ورکر باندې رالم نو امیګریشن او ډېر سیزونه آسان دي بیا دلته که ته مثال په تور ځان له ځای نیسې نو هغه بیا ډېر آسان هغه چې ځکه چې ته څنګه رالی نو ستا د ډے ون نه پیرول شروع شو ستا بینک اکاؤنٹ وار ټول سیزونه چی کنه دا ولنه ورځې نو څنګه دې خبره وکړه چې سړی کوشش وکړي لکه یو خو سبق ویلی کنه خو ځان له خبره ده لکه څوک راشي دلته سبق وای بیا ځینې خلک داسې کوي چې هغه دلته صرف دراتلو دپاره په سبق باندې راشي کنه نو د هغې نه بیا ښه داره چې سړی یو هنر زده کړي او نن سبا پاکستان کې چې هم سړی غټه کپنی کې کار وکړي په ټیکنالوژي کې تاسو دلته هم کولی شئ ځکه چې د پاکستان او د دې ځای هېڅ فرق هم نشته لکه دلته ټیم کې ما کار وکړو پاکستان کې ما کړی دی خو فرق ما اوس پوری ما لګم نه لیدلی چې دلته رالم نو خاص فرق نشته.
رحیم شاه تاسو دومره وخت تاسو تیر کړی که نه دې ته به راشو چې تاسو اوسئ خو دلته که نه تاسو په دې ټولنه کې څومره جذب شوي یئ څومره انټیګریټ شوي یئ لکه تاسو کدا کمپیر کی د خپل اول ورځو سره؟
نو په دې ټولنه کې خو دا سره چې دی دلته چې کم د اوسېدو د ژوند کم د غدي هغه ټول موږ خپل کړی دي مطلب د دې په قانون باندې هم پوه شوي یو چې دلته کې به څنګه ژوند تیرې او سبکې سبنکې نو په دې ټولو هر څه باندې موږ ځان پوه کړی دی او بل دا چې دلته زموږ خپل کمیونټي دومره ډېره زیاته ده چې زموږ ناسته پاسته ټوله د هغوی سره ده نو داسې موږ لکه په انګریزانو کې لکه د هغوی سره ناستې پاستې یا د هغوی په کلچر کې مونږ نه یو انټیګریټ شوي خو چې کله د هغوی سره ناسته پاستې نو په هغې پوهیږو لکه هغه ورسره کوو لکه نن مونږ د کرکټ میچ وو نو زمونږ دا ټول دواړه ټیمان چې څومره دا ټول انګریزانو نو په هغې باندې مونږ پوه وو لکه د هغوی سره مونږ ګیم وکړو ورسره لکه مونږ هغې چې څنګه په څه طریقه باندې لکه مطلب هغه الیک سلیک یا څه کوي په هغې هر څه باندې پوه خو زمونږ ناسته پاسته چې کومه ده نو هغه ټوله زموږ په خپلو پښتنو کې ده یا مطلب زمونږ که پښتانه نه بیا پنجابیان دي یا زمونږ نور زمونږ د افغانستان پښتانه دي یا د پاکستان نو ټول هم دغه کې زمونږ ناسته پاسته ده او لکه دغه باندې مونږ چې کوم دی نو دغه.
اسلام خان تاسو دلته په دې ټول کورټ سیستم یعنی دې ټولو کې تاسو یې او تاسو ویلې چې څومره چیلنجونه به وو تاسو دپاره په دې سیستم کې کار کول که نه ځکه چې دا خو ډېر سکلډ کار دی دا تاسو چې کوم کوئ دا خو بیخي دغه غواړي که نه او بیا سټیټ سیستم او کورټ سیستم دې کې دی ستاسو د پاره ډیره ګرانه وه چې هلته د نه کېدله ستاسو څه تعصب لیدلی ستاسو په مخ کې څه رکاوټ وو که نه وو که نه هر څه سموت او په آرامه وشو؟
داسې ده چې زه کله رالم ایز ا سټوډنټ په یونیورسټۍ کې اډمیشن وکړو نو زما بالکل لکه دا په ځان دومره یقین نه و چې زه به د ایل ایل بی ډیګري د دې ځای نه وکړم خو هغه هم وشوه ډېره په خواري وشوه هغه وجه دا وه چې د انګریزانو لکه په ماحول کې ناسته د پاکستان نه اچانک راتلل، پاغی پویدل، پا کتابونو پویدل، پا لیکچر پویدل، او بیا په امتحان کې کېناستل او امتحان پاس کول، دا ډیره زیاته خواري وه. بیا هغې نه بعد چې کوم دی ما بارټلا وکړه، نو هغه هم یو ډیر چیلنجنګ کورس و. هغې کې هم مطلب که نور خلکو به کمه خواري کوله، نو ما به د هغې په څلور ګنا زیاته کوله، ځکه چې هغې دلته پیدا و، د هغې مورنۍ ژبه انګلش وه. زمونږ مسله دا وه چې مونږ انګلش سیکنډ لینګویج و، او په هغې کې همداسې مونږ فلوئنټ خو نه و. ٹھیک دا پاکستان ہاد پورے بمنگ انگریزی لگڑے رہے لکھ دم رم نہ ویلے چت سڑے پکے ڈائریکٹ راشی ایل ایل بی او بارٹلا کی کیونکہ نور خلق با دو گھنٹے کار کا ہو منگ با تک گھنٹے کار کا ہو دس سبق پلے ول بیا زما پر ذہن کے چر امدان و چیز بد دے قابل شم چیز بدلتا کوالیفیکیشن ہم کم او دیو پا کورس کے بزا اپیر شم مطلب زبا دی کچرو تا بزما او زبا دا کی سنو دغا کوم زما بالکل چرم پا 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 ذہن کی یو فیصد امدان اور اگلے چیز خدے پاک بمالا دمرا دغا مدد کی امداد را کی دمرا دغا برا کی چیز بد دیز کوالیفیکیشن ہم عالم او د دې ججانو په مخ کې به زه پیش کېږم او کیسونه به مارګي کوم. خو هغه د وخت مطابق دا و چې څه خواري وه او څه دواګانې وې، دا ټولې مرحلې مونږ پاس کړې. او بیا یو ورځ دا هم راغله چې مونږ به د انګریزانو او د خپل او د نورو چې څه مسئلے مسائل وي هغه به هم عدالتونو ته وړې او د ججانو په مخ کې به مونږ آرګومنټس هم کول.
تاسو کله داسې محسوسه کړې ده چې نه دا سیستم کې تاسو به ایسې ته وکیل څومره محنت کړی دی هغه سي ځای تاسو ته نه ملاوي شي چې کوم په کار دی، ځکه چې تاسو مسلمان یې یا پاکستانی یې یا دا
داسې خو لکه په مخامخ به تاسو ته څوک نه وایي چې تاسو خو مونږ ته فیلینګ دی چې یو خو څنګه ما تاسو وی چې کوم سړی په دې ملک کې پیدا وي او د دې ژبه وایي او د دې نو د هغې یو ځان له ایکسنټ وي، یو ځان له لرننګ پروسیس وي، هغه د دې سکولونه نه وتی، کالجونه نه وتی. نو مونږ کې به دا و چې لکه په یو ځای کې به انټرویو وه، نو ما سره که به نور کسانو نو هغې به اوبویسلی ترجیح ځکه وه چې هغې به خبرې زمانه به تیزې کولی شوې. نور د دې سکول سیستم مطلب د سکولونو نه پاس شوي وو، د دې د کالجونو نه به سبق ویلی وو. خو بیا هم زما په خیال چې دا یو داسې ملک دی چې په دې کې تا سره ته خواري کې او تا سره ټیلنټ وي یا ته دغه وي، نو دا ستا هغه ټیلنټ ځای کوي، نو چرته نه چې په یو ځای کې تا ځای کوي. نو هغه مغه وشوه، مونږ حوصله ونه بیلله او خپل په لاره روانو. نو بیا اخره کې داسې وشو چې د عدالتونو کې به کله مونږ پیش کېدو، نو ټیک دا کله نه کله به سړی فیل کړه چې یاره دا جج ما صحیح نه اوري، خو هغه ډېر کم دی. دلته ما اورېدلی چې ججان دې خبرې له ډېر زور نه ورکوي، ځکه چې دا لندن یو داسې انټرنیشنل سیټي ده چې په دې کې د هر ایکسنټ والا خلک شته دی، د انډین دی، کیریبینز دی، نایجیریئنز دی، افریکنز دی. نو دلته دا ایجوکیشن لیول او دا ججانو او د دې خلکو دومره پویا ده چې که ته انګریزي وای او خپل دغه کې ټیکې خپل میسج پاس کولی شي، نو هغه لکه په دې خبره باندې تا سره دغه نه کوي چې یاره ستا دا ایکسنټ بدل دی یا دا بدل دی. نو زما په خیال چې دا سیستم زم چې ډېر فیر سیستم دی، دا اپورچونیټي لکه مونږ لکه اپورچونیټي راکړل، نو زما په خیال دا هر کس دا کولی شي چې هغه دلته ځان ایڈجسٹ کولی شي. ټیم به لګي، خواري به کیږي، محنت به کیږي، خو که هغه کم ایم لري، هغه کم خپل یو مقصد لري، کم ځان دغه، نو هغه حاصلولی شي. دا سیستم زما په خیال دا ډېر فیر سیستم دی او دیو جوړ کړی هم دی د پاره دی. دیو دا خبرې انکریج کوي چې د دنیا مختلف خلک چې کوم تکړه سکل خلک دي هغه راشي او زموږ په ملک کې کار کوي.
تاسو به تعارف وکړئ او بیا تاسو نه زه
جی زما نوم نهار دی او زه د شاه منصور صوابای سره تعلق لرم او په 2002 کې په 2002 کې دلته کې راغلی یو. نو ژوند خو مونږ ته آسان میلاو شو، دغه خو بیا هم لکه زمونږ انګلیش نه زده، نو ځکه مونږ ته یو مسئله وه. او زمونږ خو مثال هغه ده، دغه لکه دومره ډېر در جاپان نه تللي وو، خو باقي خو به چې په ملک پینډای ته لاړو نو ګیر چاپېره به قتل چاپېر بدای پکې کم پاله. نو چې دلته رالو مکه دغه نو نه ده سره په انګلیش نه پوهېدو، نو دا راته بیا یو غټه مسئله وه. خو بهرحال بیا چې دلته کې کله رالو نو هارډ ورکرانو خو څه سکیل میل لکه داسې خاص زمونږ نه زدکه راته یو غټه مسئله وه. نو زه لکه دا یو میسج زه هر چا ته ورکوم چې کم خلک هم راځئ نو څه سکیل دلته نه ځان سره راړئ، هغه دې ته د بلډ پریشر ولې نه چک کې، دا هغه دې ولې نه کې، لکه داسې ډاکټري نه ده خو یو لږ غوندې دي یو سرټیفیکیټ بنده ته میلاو شي چې هغه کس بیا کاربو ته لړ شي هر ځای ته لړ شي نو یو داسې غوندې جاب ورته میلاو شي چې لکه هغه د نورو په نسبت د هغې کار هم لږ اسانی تنخواه هم ښه وي د سوري لاندې باقي چې دا کم خلک دلته کې دي یا په دې نورو ملکونو کې دي نو زمونږ خو دا تجربه وشوه ځکه چې مونږ خو مسافري وکړه ډېر وخت د هغه نه هلته چې کم خلک دی هغه ځان سره سکیل راوړئ تعلیم وکوي او دلته چې کم دی نو هغه پیسې بچ کوي ولېږئ هلته کې بیا خورئ ځکه چې هلته کې د پاکستان مثال هم د هوټل دی هلته کې به تش لکه ته پیسې خورې نور په کې صدقه نشته ته ګټلی نه شه که څه ته لاس کوې نو هغې کې لکه ډېرې کم دغې چانس دي چې تا هغه کاروبار کامیاب کې یا د هغه وکړي یا د حالات خو تاسو ته نن سبا معلوم دي چې سرو
ستاسو یو ویشت کاله اوسو ځکه چې تاسو خپل ډېر عمر چې دی دا ټولو هغه هلته په کلي وطن کې تیر کړی دی تاسو اوس هم له خپل د وطن له یادونو څخه له دردونو ځه له خوبونو ځه له ملګرتیاو ځه له یادونو دا هم هلته کې اوسېږئ که نه اوس پوره مو دا هر څه دلته را شفټ کړي دي سره له خوبونو هر څه سره
جی ټوټلي مونږ هلته کې اوسو د هغې وجه دا ده چې زمونږ ته دلته کې هم هغه خپل کلچر هغه خپل چې کم دی نو هغه کلچر ژوند چې کم دی نو هغه مونږ ځان ته را جوړ کړی دی او باقاعده وطن سره په رابطې وکیو د هغه کې یو زمونږ وړه دردېږي چې هلته کې څه مسلې یا څه داسې دغه وي نو مونږ بالکل ژوند تړلی دی او د پښتنو یا چې کومې هلې ځلي دي هغې کیسې اخلو او زو هر میدان ته راغونډېږو
فاروق خان تاسو شپږ میاشتې شوي دي که نه نو تاسو څه ګڼئ چې مثال تاسو له یو ځای څخه راوتي یې که نه لکه هغه یو بوټی چې راوباسي بل ځای کې ولګوي نو دغه ستاسو دپاره داسې ځای دی چې تاسو غواړئ ټول ژوند تیر کړي که نه تاسو به بېرته تلل غواړئ
لکه د څه وخت پورې خو دی ځکه چې زمونږ دلته زمونږ کار ټیکنالوجي دی که نه او دلته هغه ډېره زیاته اسانه ده لکه هره لاره پکې ډېره زیاته اسانه ده پاکستان په نسبت باندې چې کله به زمونږ دلته سسیس په کار شو نو مونږ به دلته د چا سهارا اخیسته په هغه باندې به هم کوو هغه به لږ ګرانه وه نو په دغه حساب سره چې دی نو په عرضي طور باندې خو زه به یم خو آخر لکه د پاکستان کې زمونږ ټول هر سال ته دي کنه او تلل به خامخا نو دلته چې دی نو ما په خیال چې لکه پاسپورټ سړی ته میلاو شي نو بیا د هغې نه پس پاکستان به خامخا او لکه نیم پاکستان او نیم دا ځکه چې کاروبار دلته وي خو ژوند زمونږ هلته دی هغه ځکه چې ما ډېر وخت هلته واړو او ملګري هلته دي چې کم دي او نور دلته زمونږ وروڼه هم هلته دي لکه څه هغوی دلته وخت تیر کړی دی خو اوس هلته دي بیا زمونږ کاروبار هم دی هلته پاکستان کې هم دی که نه نو زه دلته یم خو هغه مې نو د هغې دپاره تله راتللی دي نو دغه خبره ده لکه دلته دا ده چې په کلتور په حساب سره وګورې یا د ملک د حساب سره ته وګورې نو هغه ډېر ښه دی ډېر څه دي خو د پاکستان چې هلته خپله څه چې څنګه دي که نه که ښه دي که بد دي د هغې ځان له خپله مده ده لکه زما شپږ میاشتې وشوې او ما نه منله ما لکه سړی وایي انګلینډ دی داسې دی خو ما ته اوس هم لکه هغه یاد شروع ورو که نه لکه زه کله نا کله اکثر چې پاسم نه زویم دا زه هلته را پاسېدم لکه هغه دغه سړی ته راځي که نه نو دغه سیز دی چې ډېر دی پسې سړی ځي لکه پاکستان ته چې ځي نو دغه یو سیز دی
ریمشاه تاسو اوس هم په خپل کلي وطن کې اوسئ که نه اوس عمر څه را چفټ کړي دي سړه خوبونه جذبات یادونه هر څه که نه اوس هم هلته پاتې
زما خو خپل زیات کوشش دا چې یاره زه دې په خپل وطن کې پاتې شم چې ډېر رشتیا راته ووایم لاړ شم هلته کې اول یو هفته دوه درې ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې ملګري او یاران دوستان او خپلوان خو بیا چې کله د چاپیرچل ته وګورم لکه لقامیت ته وګورم او لکه بې انصافۍ ته وګورم او دا غزه غربت ته وګورم او دا خلکو بیمانۍ ته وګورم او ناستې پاستې ته او د هر څه ته او بل دلته کې ما سلی رشکار تیر کړل نو لکه ردیز او دا غزي په ژوند کړي غټ فرق ته دغه شی بیا ما واپس دلته راوتم بای دلته میرا وری نو ما سوسو پیرې په خپل تیرو لستاو کالو کې دا کوشش وکړو شهره زه دې هلته کې لاړ شم او دا ژوند خپل هلته تیر کړم لاړ شم کوشش وکړم بیا ناکامه شم واپس دلته بیا راشم او دا هغې وژم دا ده چې دلته کې یو خدای چې قانون دی د ټولو دپاره یو شان دی اپرچونیټیز دي ټولو دپاره یو شان دي که یو په دې کې دانش یاره دا تور دی دا سپین دی یا دا مالدار دی یا دا غریب دی یا دا د چا زوی دی یا د چا نوسی دی کاروبار په حواله باندې لکه دلته زه راغلی یم نو زما په خیال ما به یو شپږ میاشتې اته میاشتې به ما د چا سره کار کړی، خو د هغې نه پس دلته ما خپل کاروبار کړی. زه په ټریول بزنس کې پاتې شوم، زما ټریول بزنس و، ما سیکیورټی فرم کولاو کړی و، سیکیورټی ګارډز به مې چې کم دی نو خلکو ته پرووایډ کول. د هغې نه پس ما منی سروس بزنس وکړو تقریباً دولس دیارلس کاله. نو دا ټول بزنسونه چې ما وکړل، خو دا اپرچونیټیز هم دې ملک ماته را کړیو. خو که دا ما په دغه خپل وطن کې کولی، نو دا اپرچونیټیز هلته ماته شانه را کول. هلته چې لاړ شو بیا را باندې بد لګي چې وګورو چې یاره مطلب یو ځکې زیاتې کېږي، یو ځکې لا قانونیت وي، یو ځکې دغې، نو هغه را باندې بیا ښه نه لګي، بلډ پریشر هم های کېږي، لکه مطلب خپه کېږو.
ستاسو شخصیت دا وخت په دوه سو کې تقسیم دی، یعنی نیم هلته نیم دلته کنه؟ نو دا خو یعنی دننه په وجود کې دننه یو جنگ روان دی.
دا بالکل په وجود کې دننه یو جنگ په دې روان دی چې مونږ په هغه خاوره کې پیدا شو، زمونږ دا جین دا غرونو دی، دا چینو دی، دا غرون خاوره دی، دا وطن دی، دا خلکو سره لکه مطلب زمونږ هلته کې فیملیز دي، زمونږ یاران دوستان دي، زمونږ کلتور دی، دا ټول شیزونه دي. خو بل طرف ته بیا دلته چې کله مونږ ژوند وکړو، دا څلیرش کاله یا دیرش کاله چې څومره دلته مونږ تیر کړل، نو دې په مونږ کې یو ډېر زیات تغیر راوستو. مونږ په دې پوه کړو چې یاره لکه مطلب ژوند به څنګه تیری، انصاف څه ته وایي، ناسته پاسته څنګه وي، د یو چا سره د یو افسر سره میلاویږي، هغه اسره به څنګه میلاویږي، هغه به تا سره څنګه رویه ساتي، ته به ورسره څنګه ساتې، ته به هغه نه څه ایکسپیکټ کوې، بس دا ټولې خبرې. نو که دا هلته ته بیا وګورې، نو هغه بیا بالکل اپوزیټ دي، لکه بل شان دي. او هغه شیزونه بل دا چې بیماني مطلب دلته کې خو پار صحیح خپل یو قیمت لیکلی دی، په هغې باندې ټول هر څه یو پوره خپل کته یو شی اخلي، په هغې لیکلي چې دا شی په تاله دا کوي، دا به کوي، دا به دا به دسي چې ته والې مغه هغه شانې. خو که ته په خپل وطن کې دا وګورې، نو تا ته هلته نه میلاوي. یعنی زه به تا ته تر دې ویم چې د بجلی هغه سوټ چې دی که نه، هغه هم چې ته ورکوي نو به کار نه کوي، هغه وایي لږې بره وړه کوه چې کار وکړي، لږې کته کا دسې تا را تاوېږه که نه. نو دا ټول شیزونه چې راغونډ شي، نو دې بیا په دوه دغه کې تقسیم کړي وو چې یو طرف ته خاوره ده، زمون جین دا غزی دی، زمون خلک هلته دي، بل طرف ته انسانیت دی، لکه مطلب ناسته پاسته ده، دې شیزونو چې کم دی نو مونږه، حالانکه دلته سب انصاف دی دغه. نو دغه مین خبرې دي چې یاره مونږ یې په دوه دغه کې تقسیم کړي وو.
مننه ریم شاه خان. او اسلام خان، تاسو یعنی دا د دې خبرو په تسلسل کې تاسو هم له دغه سی یو کیفیت څخه تیریږئ چې تاسو هم په دوو دنیاو کې تقسیم یاست، تاسو غواړئ چې لاړ شئ، ستاسو خپل څه ده؟
ما سوچ خو دا دی چې دا دنیا یو ګلوبل ویلیج دی که نه. نو اوس زما چې کوم فیلډ دی، نو په هغه فیلډ کې زه دننه لکه د دې ځینم د پاکستان خدمت ما کړی دی او کولی شم. مثال کې طور باندې زه تاسو ته دا ویم چې د خیبر پختونخوا لایف سټاک پالیسی نه وه. نو حکومت ما ته اپروچ وشو چې ته د خیبر پختونخوا دپاره لایف سټاک پالیسی جوړه کړه. ما هغې دپاره د لایف سټاک چې کوم په نورې دنیا کې شته دی د هغې پالیسی جوړه کړه، ما ورکړه. داسې د انساني حقوقو چې کوم دغه دی لیجسلیشن دی، ما په هغې کې هیلپ کړی دی. نو زما خو دا دی چې دلته چې یم نو زه بالکل دلته د دې د قانون دغه دغه مطابق کار کوم. پاکستان ته د برتانیا نه نن سبا تلل دومره ګرانه خبره نه ده، ډیلی فلایټونه دي، او کلم د چوټیانو خبره راشي. زما کوشش دی چې زه پاکستان ته لاړ شم، هلته چوټیانې تیرې کړم، هلته مونږ سکول کړی دی، هلته مونږ کالج ویلی دی، هلته مور او پلار دي، خپل خپلوان دي، کلی هم دی، په کلي کې مونږ لوی شوي یو. نو هغه یادونه هم زما بیرته را تازه شي چې زه کله زما کوشش په چوټیانو کې دی چې زه لاړ شم. خو بیا هم هم دا وایم چې هلته هم زه وخت تیر کړم، نو ډېر خوشحاله یم، او چې دلته مې هم ډېر خوشحاله یم. هغه بالکل دا وایي. ګوره داسې خبره ده چې مونږ په یو داسې ملک کې اوسیږو چې کوم کې لکه ویسټ دی، او مونږ یو د پاکستانیان. نو هغه دا دی چې کله مونږ را پاسو یا په ډیلی کې چې کله پلار سره په ټیلیفون خبرې کوو، وروڼو سره کوو، نو زمونږ هم دا خواهش چې مونږ هلته ناست وی که نه، خوریان هم په خوا کې ناست وی، وروڼه هم په خوا کې ناست وی، پلار هم په خوا کې ناست وی. نو هغه دغه نه خو یو انسان هم نه راوځي. مطلب دا دی چې په کوم ملک کې ته پیدا شوی، په کوم خاوره کې ته تاثر کې کول او کړلې د بچپن مرګري دي نو مونږ هم بالکل دغه خبره ده چې 100% خود دې ځکه نه شو کولای چې یو خو پښتانه یو پاکستانیانو مسلمانانو یو زمونږ ځان یو تور طریقه ده د ژوند د تیرولو د دغه د ماشومانانو د لویولو نو هغه کې بالکل سړی ته دا سوچ راځي بس دا یو خبره ده چې دلته دا سیستم ډیر فیر ده کم حالات پاکستان کې دي معاشي حالات دي نو هغه یو داسې دی چې سړی لک په سوچ کې مجبور کی په دې باندې.
اسلام خان ډیره ډیره مننه او رحیم شاه ستاسو فاروق ستاسو د ټولو ډیره مننه خوشاله
دا مشال ریډیو ده.